افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان او ننګرهار کې لا څرګندېدو وروسته نن کابل ته تللی دی. د دارالامان په سیمه کې له خپلو پلویانو سره کتلی او ټاکل شوی ده چې نن په ارک کې لا ولسمشر او نور افغان چارواکو سره وګوري. په دې موضوع به تازه حال درکوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یاناکویچ د لوی خیانت په تور نن په غیابي محکمه کې محاکمه کیږي. او د رومانیا په پلازمینه بخارس کې نږدې 2000 کسانو د حکومت د ودانۍ مخ کې لاریون وکړ او د پارلمان د یوې پرېکړې پر ضد اعتراض څرګند کړ. مخکې له دې چې فرشته جلال زی د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړي، په موخه د افغانستان اړوند خبرونو ته له حدیث پر دې ستای اورو.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرونو سره ټکی. د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار د دغه حزب له یو شمیر جګپوړو قمندانانو سره کابل ته راورسید. افغان حکومت وی ډیر ژر به د هغو وزارتونو لپاره کسان غوره شي چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. او د ازادي رادیو خبریال ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکول شوه. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار د دغه حزب له یو شمیر جګپړو قمندانانو سره کابل ته راورسید. د حزب اسلامي وویان حمید عزیزی نن ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی حکمتیار له خپلو پلویانو سره د کابل په دارالامان سیمه کې په هغه ځای کې چې د تلوړاندې ټاکل شوی و ورغی. د عزیزی د معلوماتو له مخې حکمتیار به نن له غرمې وروسته ارکمڼۍ ته په هغو مراسمو کې د ګډون لپاره ورشي چې د هرکلی لپاره ورته جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو بل ویان حشمت الله ارشد وایي چې ښاغلی حکمتیار به د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي.
مسائل مهمی که امروز حالات جاری کشور انشاءالله صحبت های کلی خواهد باشند. ما شما انتظار رو میکشیم که یک جا بشنویم.
د ښاغلی ارشد په خبره د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار به سبا په غازی سټیډیوم کې په یوې پراخې غونډه کې د ګډون سربیره د غونډې ته مفصله وینا هم وکړي. په دې اړه جزئیات وروسته په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. افغان حکومت وی ډیر ژر به د هغو وزارتونو لپاره کسان غوره شي چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل نن په کابل کې وی خبري ناسې ته وویل چې د کابینې د بشپړېدو لپاره کار روان دی.
د کابینې بشپړتیا د حکومت لکل مرتوبونه څخه دي. کار پر دې روان دی چې باقي مانده وزیر صاحبان هم په نږدې راتلونکو کې نمونه مشخص او پارلمان ته تایید رایه اخیستلو لپاره وروپیژندل شي.
دا په داسې حال کې دا چې له ډېرې مودې راهیسې ځینې وزارتونه او حکومتي بنسټونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د ازادي رادیو خبریال ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکړل شوه. دغه جایزه په لومړي ځل په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دای ته ورکول کیږي. په هلمند کې د وژل شوي خبریال عبدالصمد روحاني په نوم یا د جایزه هر کال د کابل پریس کلب له لوري هغو خبریالانو ته ورکول کیږي چې د جګړې له لومړیو کرښو راپورونه او معلومات ورکوي. د کابل پریس کلب مسؤول عزیز احمد تسل وایي د دې لارې غواړي هغه خبریالان تشویق کړي چې په ډیرو سختو شرایطو کې جنگ زپولو سیمو څخه د هواد او نړۍ خلک خبروي. همدارس د کابل پریس کلب لوري په کندهار کې د اریانا ټلویزیون خبريال بریالي رحیمی، په کندوز کې د شمشا ټلویزیون خبريال عبد الله ساحل او د تلونیوز خبريال کریم امینی ته د هغو د خو خدمتونو لپاره جایزه ورکړل شوې. کورنی خبرونه هم دوه مورول د سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د آذربایجان پر حکومت ژغ وکړ چې د خپلواک بلاګر یا بلاګ لیکونکي محمد قلندروف ته مړینې په اړه خپلواک تیرنی وکړي. محمد قلندروف ته مخدر موادو د قاچاق په تور تر نیول کېدو وروسته مړ شو. خو د بشري حقونو یو شمېر څارونکو ویلي چې پر هغه لګېدلي تورونه ناسم وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې متحده ایالات له دې امله چې آذربایجانی بلاګر محمد قلندروف د جمعې په ورځ د چارواکو په توقیف کې مړ شوی خواشینی دي. په خبر پاڼه کې د آذربایجان پر حکومت ژغ سوی چې دې پیښو په اړه خپلواکي هر اړخیزه او شفافي څرګندې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم داراست آذربایجان پر حکومت شخ کړی چې ټول هغه آذربایجاني فعالان خوشی کړی چې د خپل بنیادي حقوقو لپاره د مبارزې لامل نیول شوی دي. په آذربایجان کې د خبريالانو د ازادۍ او امنیت انسټیټیوټ د شنبې په ورځ په رپورت کې وویل چې محمد قلندروف ظاهرا په باکو کې په توقيف ځای کې ځان غرغره کړی دی. د فرانسې د جمهوریت ریاست کاندیدانو ایمانوئل ماکرون او مارین لوپین پرون پر داسې لنجمنو مسلو لکه د اروپایي اتحادیې راتلونکي له تروریزم سره مبارزه له روسیې سره روابط له اور ډکه مناظره وکړه. نظر پوښتنې څرګندوي چې د فرانسې د جمهوریت ریاست لپاره منځلارې کاندید ایمانوئل ماکرون چې 9 دی پر خپلې رقیبې شریارخي ملت پالي کاندید مارین لوپین 40% زیات ملاتړ لري. د څارونکو له نظره د فرانسې کې په وروستۍ یوه لسیزه کې تر ټولو مهم او پیچلي انتخابات دي. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د لوی خیانت په تور نن په غیابي محکمه کې محاکمه کیږي. د یانوکوویچ محاکمه د اوکراین په پلازمینه کیف کې پیل شوې او محکمې ته دوه وکیلان د یانوکوویچ د مدافعانو په توګه حاضر شوي دي. ویکتور یانوکوویچ غوښتل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب هڅې کمزورې کړي او له مسکو سره روابط نږدې کړي چې له امله یې اوکراینیانو په 2014 میلادي کال کې د هغه پر ضد پراخې مظاهرې پیل کړې او په پایله کې ویکتور یانوکوویچ له واکه لرې سو او روسیې ته وتښتید. ویکتور یانوکوویچ په ملي خیانت د اوکراین پر خپلواکۍ او د خاورې پر بشپړتیا او په اوکراین کې د روسیې له تشدد سره په مرسته تورن دی. څارنوالانو ویلي د هغه پر ضد یو ستر سند دغه یو لیک دی چې روسیې ته یاستولې و او له روسیې د اوکراین په چارو کې د مداخله غوښتنه کړې وه. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر پرون وویل چې نړیوالو پولیسو یا انټرپول د یانوکوویچ د موندلو عملیات بند کړي چې دوی باید د پریکړې پر ضد عرض وکړي. د رومانیا په پلازمینه بوخارست کې نږدې 2000 کسانو د حکومت د ودانیو مخې ته لاریون وکړ او د پارلمان د یوې پریکړې پر ضد اعتراض څرګند کړ چې په اداري فساد کې ښکېل کسان عفو کوي. لاریون کوونکو د امریکا، اروپایي اتحادیې، ناټو او رومانیا بیرغونه لیږدول او د موږ باید هیواد له غلو وساتو شعارونه ورکول. د مظاهرې له غنېدو سره خلکو د بوخارست د بری میدان بند کړ چې د زیات حکومتي دفترونه شاوخوا ته ورته پراته دي. د رومانیا د پارلمان د قانوني چارو کمیسون په وروستیو کې ولایت تصویب کړ چې په اداري فساد، رشوت ورکولو او اخیستلو کې په لاس درلودلو تورن کسان عفو کوي. تر دې پریکړې لنډ وخت وروسته خلکو په بوخارست او د رومانیا په نورو ښارونو کې اعتراضي مظاهرې پیل کړې. او د ایران په ګلستان ولایت کې پروند د بوروس کرو په کان کې 14 وشو چې لښته لژاتیا کارګران تقریبا 1900 متره تر ځمکه لاندې بند پاتاسو. د ایران په ګلستان ولایت کې نن هم د دغو کارګرانو د ژغورنې لپاره عملیات روان و، خو ویل کیږي چې د زیاتو کارګرانو د ژغورنې امکان ډیر کمزوري دی. د کارګرانو د ژغورنې عملیات نن بیا پیل شو او د ایران د کارګرانو وزیر وویل چې په دې پیښه کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هم وګورئ. دا حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار نن د یو لوی موټریس کاروان په بدرګه کابل ښار ته رسیدلې. په دارالامان کې له خپلو پلویانو سره کتلی او ټاکل شوې ده چې په ارکیبه له ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره وګوري. په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د لیدنو کتنو په اړه به له کابل نه په ژوندۍ بڼه له خپل خبریال نه معلومات واخلو. له دې به مو خبر کو چې د افغانستان کارپوهان او کارشناسان کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ په اړه څه وایي. په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال د صمد روحاني په نوم د زړور خبریال جایزه ګټلې ده. خپل زموږ الله خبریال الیاس تایی سره د دې جایزې په اړه خبرې لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو معلومات درکوو چې دواړو کاندیدانو په یوې تلویزیوني مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه کړي او یو بل ته سپک الفاظ استعمال کړي. بلاخره له میاشتو میاشتو انتظار روسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې راڅرګند ننګرهار ته ولاړ او نن کابل ته رسیدلې ده. په کابل کې په دارالامان کې له خپلو پلویانو سره کتلي او ټاکل شوی ده چې په څو شیبو کې په ارګ کې له ولسمشر او نور افغان چارواکو سره وګوري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام کابل ته د ښاغلي حکمتیار راتګ څارلی دی او همدا اوس راسره په سټوډیو کې د اکرام صاحب دا راته ووایا چې حکمتیار خو نن کابل ته را رسیدلی د ده په نننۍ او راتلونکو لیدنو کې څه شامل دي؟
ډیره زیاته مننه ان صاحب، تا ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته د خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای را رسیدلی دی او د دارالامان په سیمه کې هغه سیمې ته رسیدلی چې کومه سیمه د ده د استوګنې لپاره ټاکل شوې ده. همدا اوس څو شېبې مخکې چې موږ په تماس کې شو، د دارالامان په سیمه کې د خپلو زرګونو پلویانو سره هلته کتلي دي او په څو شېبو کې دا د ارګ ماڼۍ ته رسیدو کې د ارګ په ماڼۍ کې د لپاره رسمي مراسم د هرکلی نیول شوی دی. د حزب اسلامي یو ویان عزیز حمید عزیزی وویل چې حکمتیار په څو شیبو کې ارګ ماڼۍ ته ځي. اول تبه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له ډیرو زیاتو لوړپوړو افغان چارواکو سره په مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړي. خبرداوی چې خپل د حمید عزیزی خبرې په دې اړه وورو.
حکمتیار صاحب کابل تر رسیدلی دی
او تر سوچ د حمید عزیزی په ډیره بخنه سره د افغانستان د
اکرام صاحب د سخکاری چې د غادي خغلی عزیزی خبرې په سټوډیو کې چمتو نه دي، مګ بیا هم لته نه واورو. دا راته وایي چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو او عکس العمل د راتګ په اړه تاسو ته څرګند شوی دی، دلته اجرایی رئیس یا د ولسمشرۍ ماڼۍ یا نور لوري څه وایي؟
او د افغانستان اجرایی ریاست ویلي چې کابل ته د خغلی حکمتیار راتګ د هغه توافقنامې یو برخه ده چې د دولت او دغه حزب د غړو ترمنځ شوې ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په یو خبری غونډه کې پم دی اړه ویل چې دولت د حزب اسلامي سره چې کوم توافقنامې کړی دي د سولې په برخه کې، دغه ټولو توافقنامو عملی کېدو ته ژمن دی او د دې ترڅنګ له حزب اسلامي نه هم غوښتنه وکړه چې خپل ټول هغه ژمنې چې له دولت سره یې کړې دي هغه ته د عمل جامه واغوندي.
حکمتیار صاحب کابل تر رسیدلی دی، د سولې هوکړه لیک چې حکومت د حزب اسلامي سره لاسلیک کړی و هغه تطبیق شوی دی. حکومت ژمن دی چې دا هوکړه لیک په تمام معنا سره تطبیق کړي. اوس موږ هیله لرو چې اسلامي حزب هم خپل مربوط بخښونه چې په توافقنامه کې شته هغه به تطبیق کړي.
درې نن د ورځې په جریان کې درې بجې به په ارګ ماڼۍ کې د رسمي مراسم پیل کیږي، تر شپږو بجو به دوام کوي. وګورو چې په دې مراسمو کې نور څه ویل کیږي. د دولت لوړپوړي چارواکي هم هلته شته او تر ټولو یادونه د یادونې وړ ده چې سبا چې په غازی سټیډیوم کې کومه پراخه غونډه ولسی غونډه ترتیب شوې ده، په هغه کې د حزب اسلامي مسؤلین وایي چې په ډېره زیات تعداد خلک به پکې برخه واخلي، ولسی خلک به پکې برخه واخلي او ښاغلی حکمتیار به خپلو پلویانو ته دغلته وینا وکړي.
ډیر زیاته مننه کوو. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په ار کې به له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره د خغلی حکمتیار د لیدو کتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوو. دوستانو، اکرام الله اکرام چې د کابل سټډیو نه کابل ته د ګلبدین حکمتیار د رسیدو او دغلته د نن ورځې د لیدو کتو په اړه معلومات راکول. ځینې افغان کارپوهان وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار په ستنېدو د حزب اسلامي داخلي اختلاف یا هواریږي یا به نور هم اوج ته ورسیږي. د اصول او شخړې د مطالعاتو د مرکز سیړونکو حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل حکمتیار د خبره د ټولو حزبیانو لپاره منل شوی دی. د مخالفتونو په هواري به برلاسه وي، خو که د نور خبرو ته غوږ ونه نیسي د دې امکان شته چې په وړاندې شته مخالفتونه زیات شي. له ښاغلي عظیمي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې چې په پاسنیو موضوعګانو سربیره د ګلبدین حکمتیار په راتلونکي دریځ او د افغانستان له ثبات سره د هغه د ستنېدو په اغېزو خبرې ورسره کړي. دا مرکه اورو.
حزب فکر کوم اوس تر یو اندازې اختلافونه په کښې کې شته. ارغندېوال صاحب د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب سره کې اختلافونه لري. زه فکر کوم د حزب خودې غړو څخه چې اورم هغې وایي چې حزب یو ډېر اساس پړاو څخه تېرېږي، یا به ډېر ښه شي او یا به هم ډېر بدې ته ولاړ شي. نو دا پر دې پورې اړه لري چې اختلافات په کومه حد کې دي. خو زه فکر کوم ډیر زیات په وخیم په دې نه چې حکومتیار بیا هم یو داسې یو لیډر دی وه حزبیانو ته چې ټوله پر ده باندې اعتماد لري، او هر څوک چې د مخالفت وکړي زه فکر کوم هغه به
په راتلونکي کې د ده شته نفوذ ته په کتو به دا څومره یو قوي موقف ولري او څومره به اغېزمن شخص وي په راتلونکي کې؟
په دې کې شک نشته چې اسلامي نفوذ لري، زیات نفوذ لري په افغانستان کې، مګر دا نفوذ څخه باید په داسې شکل استفاده وشي چې باید دوی نه یوازې خپل منځي اختلافونه له منځه ورته ونه وهي، بلکې د خارجانو سره هم خپل اړیکې خرابې نه کړي، بالخصوص امریکا او داسې هیوادونه لکه هند دا حکمتیار د راتګ څخه یو نوه بیره لري، او که چیرې دا بیره هغه طرح ته ورسېږي چې دوی دي هغوی دي عملا په داخل کې د افغانستان مخالفت وکړي، نو بیا به دا په راتلونکي حزب اسلامي ته یو نوه خنډونه ایجادولی. مګر لازم دا ده چې دوی څنګه وکولی شي د خپل بهرني سیاست او خپل داخلي سیاست د خلکو پر وړاندې باندې په څه ډول دغه خې جوړي، دا ټول باید د پرمختګونو په نظر کې ونیسي، او خارجان باید په نظر کې ونیسي او وروسته دوی خپل پالیسیانې جوړې کړي. دا په نظر کې ونیسي نو د ډېر زیات خبرګون سره مخ شي.
د افغانستان د ثبات لپاره به د ده موقف څومره مثبت تمام شي څومره به منفي تمام شي؟ البته دواړه اړخونه کې په پام کې ونیسو.
زه فکر کوم حزب اسلامي په جنگ کې ډېر زیات رول نه لري، او د دوی سولې سره ځای کېدل هم د جنگ په درولو کې ډېر زیات رول نه شي درلودلی. دوهم دا دی چې که چیرې افغان دولت د حزب اسلامي څخه دا غوښتنه وکړي چې د دوی عسکر د ملیشیا په شکل کار کوي د طالبانو پر ضد، نو دا به افغان دولت چارټر هم په لنډ مهال کې خپله ګټه ګڼي، مګر دا تاوان دی. ملیشیا سازي او بیا بالخصوص حزب اسلامي ته وسله ورکول دا خود افغان دولت هم یو تاوان رسوي. په یو لحاظ باندې زه فکر کوم د حزب اسلامي صلح پروګرام مثبت ثابت کېدلی شي چې هغه څخه ځینې درسونه موږ زده کړو. هغه درسونه چې شی دي چې د امریکا په حضور کې که حزب اسلامي صلح کولای شي نو دا طالبان هم یو نوه یا هڅوي. دوم دا دی چې که طالبان غواړي چې صلح وکړي دوی داسې یو لیډر ته ضرورت لري لکه حکمتیار چې هغه ټولو ته منلو وړ وي.
اعظمي صاحب، د دوی د 15 کلن حداقل 15 کلن موقف ته په کتو، آیا له ده سره نور کسان هم وو که څنګه؟ یا دا په تنهایی باندې دومره سخت دریځ خپل کړی و؟
اسلامي جنګ ته دوام ورکړی وای هغه نور د پاکستان دومره په ګټه وو، چون چې طالبان شته او نه خو د حزب اسلامي ته ډېر په ګټه وو. نو دلته دغه کله چې موږ دا حساب کوو یا کلکیلیشن کوو، نو حزب اسلامي و سیاسي ګروپ ته او یا د کابل سره سوله هم حزب اسلامي ته ګټه ده او هم پاکستان ته ګټه ده نسبت دې ته چې دوی جنګ وکړي. او په همدې خاطر حزب اسلامي د ډیرو قوي شرایطو څخه تیر شو او ډېر زیات مشکلات یې وګاله او ډېر زیات کمپرومایزز یې وکړله تر څو د کابل سره په سوله باندې دغسي. زه فکر کوم دا د خپلې د حکمتیار خپل شخصي یوازې د خپل شخصي نظر نه کېدلی، زه فکر کوم پاکستان په دې کې ډېر زیات رول درلود.
په همدغو کلونو کې دوی د ځینو حملو مسؤلیت هم واخیست. دغو حملو واقعا څومره ننګونې حکومت ته راپیدا کړلې؟
حزب اسلامي ځکه هم دې نه کړې لکه نور ګروپونه چې دي، بالخصوص طالبان په ډېر کمې حملې دي او په هغه کې ډېرې ثبوت په شمارې دغه وي چې مثلا خلکو ته اعترافات راوړې دي بالخصوص خارجانو ته. نو دا خلکو ته خو د هیچا وینه څوک چاته نور بخشي، مګر دا چې د وطن کې یو ګروپ راځي او سوله کوي، زه فکر کوم دا نو بیا په ملي سطح باندې رئیس جمهور مخکې هغه امنستي یا هغه د عافیت حزب اسلامي ته ورکړی دی. نو زه فکر نه کوم چې دی بیا محکمه سي د هغه جرایمو دپاره. او بل دا دی چې په دلته کابل کې ډیبیټ نه دی چې اکثره خلک وایي چې حزب اسلامي خوتنا خلک نه دي وژلي، په خوانی او جهادي رهبرانو په دولت کې ډیر زیات رول درلودي، هغه یې موجود دي. نو کما کما کیږي باید ټول سره وسی
دا جنگ او سولې د انسټیټیوټ کارپو خغلی عظیمی و چې تاسو ورسره د حکمتیار د راستنیدو په اړه مرکه اوریده. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادۍ راډیو اورئ.
د می د میاشتې د درې منټې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په ویاړ د ازادۍ رادیو خبریالان وستایل شول. د ازادۍ رادیو خبریال جاوید حسن زاده ته د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسون او اغلې سحر لیواله فرشته ندا ته د حکومت د رسنیو د دفتر لخوا ستاینلیکونه ورکړل شول. خو په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس تایی بیا د کابل پریس کلب لخوا د افغانستان په کچه د زړور خبریال لومړی جایزه ترلاسه کړه. ښاغلی دایي همدا شیبه له موږ سره د کابل په سټوډیو کې دی. دای سپ خبرونې ته ستړی مشي د دې جایزې مبارکي درته وایو. دا جایزه د سمد روحانی په نوم باندې جایزه ده او سمد روحانی د تاسو نږدې همکارو چې دواړو په ګډه په هلمند کې کار کوو او نوموړی د خدای وبخښي ووژل شو. دا جایزې په اړه لومړی راته ووایه، دا څه ډول یوه جایزه ده؟
ډیر مننه کوم مان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او تاسو ته مبارک وي. د ازادي راډیو ټول کورنۍ ته مبارک وي. موږ ګډ کار کړی دی او دا جایزه د دې فامیل د ګډ کار له امله ماته رسېدلې ده. جایزه ځکه د شهید عبدالصمد روحاني په نوم ده چې هغه هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې کله چې 2008 کال کې لشکرګاه محاصره و فعالیت کاوه او د همدې ښار له منځه د خپل فعالیت پر مهال وتښتول سو، چې بیا وروسته یوه ورځ د هغه جسد د بولان په سیمه کې چې اوس هم هلته کمربند موجود دی ومندل سو او لا تر اوسه پرې نه چا د قتل پړه په غاړه اخیستې او نه چا راکې توانېدلی دي چې دغه قاتل نوم ومومي.
دا راته ووایي چې په هلمند کې چې د جګړې لومړۍ کرخه ده، همیشه پکې نام نه وي، همیشه پکې جګړې او نښتې او دغلته شرایط ډیر کله خراب وي. څنګه تاسو او د تاسو نور همکاران خبریالان کولای شي چې ښه متوازن او داسې رپورټونه چې واقعا ټول لوري پکې وي او هغه توازن پکې ساتل شوی وي وړاندې کوي؟ آیا په دې برخه کې څومره ستونزو سره مخ یې او څومره توانیږي؟
ان صاحب، هلمند چې د تیرو نهو میاشتو راهیسې ډیر نام نه سو او بیا جګړې د ښار تر لومړۍ کرښه ورسېدلې، اسانه نه وه. په داسې حال کې چې توده جګړه روانه وي او بیا موږ خلکو ته د دواړو اړخونو نه کره معلومات ورسو، ډیر وخت زموږ په معلوماتو کې نیمګړتیاوې وي. هغه څه چې به یوازې د جګړې دواړو غاړو موږ ته په لاس راکول، موږ اړېدلو چې هغه خبرو، ځکه په داسې وخت کې بیا اړیکې هم د خلکو سره پرې کېدلې. نو ځکه په ډیر مواردو کې موږ خبریالان بېله دي چې دې ته وګورو چې خطر په کومه کچه دی، اړېدلو چې د جګړې لومړۍ کرښه ته ولاړ سو او خلکو ته هغه څه چې موږ هلته وینو او هغه څه چې د جنگ لومړۍ کرښه تیریږي هغه برملا کو، هغه راټول کو. او دا واقعا اسانه نه ده. موږ بیلګه لرو، څلور میاشتې وړاندې، پنځه میاشتې وړاندې زموږ د همدې خبریالانو د ملګرو څخه د اریانا تلویزیون خبریال نعمت الله زیر چې لشکرګاه دوهمې اوزې ته د سرګو در سیمې ته د همدې خاطر ته چې څه هلته روان دي او حتی موږ ته چارواکو تضمین راکړی و د هغوی څو موټر هلته موږ د مخکې وه، مګر بیا هم هغه په مین برابر سو او د همدې معلومات لپاره چې کره معلومات ورسوي په شهادت ورسوي. ډیر اسانه نه وي چې سړی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د دواړو غاړو د معلوماتو باوجود چې باور وکړای سي چې دا دقیق معلومات دي، د نورو آزادو منابعو نه معلومات راواخلي، ځکه اړې کې پرې کېږي، خلک وضعیت بدلیږي او جګړه وي هر څه په خپل سر روان وي.
ډیره زیاته مننه الیاس تایی، تاسو ته د لا بریا او هیله کوو. په دې تمیو چې موږ به د تاسو په مرسته او مټ وتوانېږو چې لا خپلو اوریدونکو سره نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د بیلابیلو سیمو په اړه کره باوري او متوازن رپورټونه او مطالب شریک کړو. موږ بیا تاته د دې جایزې مبارکي وایو، مننه درنه کوو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا د ازادۍ رادیو ده. د فروزګان ولایت د ولایتي شورا چارواکي او د مدني ټولنې فعالان وایي چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیت پیل کړی او د وسلوالو طالبانو ځینې لوړپوړي قمندانان هم ورسره یوځای شوي. په ورته وخت کې د فروزګان ولایت د څلورمې پلې لیوا قمندان هم د منی چې هیڅکله به د فعالیت دا منی خو وایي چې هیڅکله به د فعالیت اجازه ورنه کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت له فروزګان ولایت نه راکوي.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي که مرکزی دولت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، شاید د افغانستان نور بامنه ولایتونه هم د اورزګان په څیر سي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالکریم خادمزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په خاص اورزګان او یو شمیر نور ولسوالیو په ځینو سیمو کې دایشه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملګرو په جلب او جذب شروع کړي. نموړي همدارنګه وای د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی په نامه د شیخ هم له وسلوالو طالبان څخه بیل سوی او د دایش اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوی.
دوه کاله مخکې دا مسله پیدا شوې ده او دوه کاله مخکې ما ریاست امنیت ملي او مربوطه مرجع ټولې خبرې کړي چې دلته څوک ستا فعالیت کوي او ځینې نتایج شوي راپورونه د خلکو د خولې له داسې راغلي چې د شیخ په نامه چې هلته کوم سړی اوسېدی کوم پاکستانی وو څوک وو هغه هم داعش سره یو ځای سوی دی هم اما هڅې روانې هم په چارچونو کې روانې دي هم په خاص روزګان کې روانې دي.
شاغلی خدیمزی دایش یو خطرناک ډله وبلله او افغان امنیتي ځواکونه څخه جدي غوښتنه وکړه چې د دغه تورستي ډلو مخه لوړان دی ونسی. د اورزګان ځای چارواکي دا خبري په داسې حال کې کوي چې د اورزګان ولایت په گاونډي ولایت زابل کې دایش د اسلامي دولت وسلواله ډله لډيري مدیره هيسي پر اخزور لري. په ورته وخت کې د دغه ولایت د ملي اردو د سلرمي پلي لیوا کومندان بریډ جنرال غلام حضرت کاکړ هم دا مني او وایي چې ځینې سفارتي معلومات ترلاسه کړي خو وایي چې د حضور په وړاندې کرا اسناد په لاس کې نه لري. نو موري وایي چې د زپل لپاره پر چمتووالي لري او هيسي تورسي ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په دغه ولایت کې فعالیت وکړي.
کشمیر پورونه وایي دغه سیمه جمع اوریدلې خو متاسفانه چې موږ تر اوسه پورې نه دلدلې وو موږ هم تم ټوله تدابیر ورته لرو او ټوله تیاری هم ورته لرو په ټولو صحو کې موږ د طالب او د دایښت لپاره هیڅ مشکل نشته انشاءالله.
دا په داسې حال کې دی چې څومره د مخ کې د دغه ولایت امنیه کومندان مل پاسوال غلام فاروق څنګري له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو جګړه روسي جنرالان رهبري کوي خو له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت یو شمېر ځای اوسېدونکي بیا د دغه تورستي ډلو پر پیدا کېدو سره د اورزګان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. ځوان او مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې وویل
خو یو خبره د زموږ اندېښنه دا ده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د افغانستان د تباهۍ لپاره دي او زموږ بچان تباه کېږي په دې کې هغه که د دولت د خواهي که د دوی د خواهي د جنګ تر مابین د اور په لمبو کې سوځي دغه لوی مشکل دی. زموږ مدني ټولنو اندېښنه هم دا ده چې دولت باید اورزګان ته جدي توجه وکړي او د دغه وسلوالو ډلو مخه ونیسي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې امریکا هم په افغانستان کې د دایش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زپلو په وړاندې عملیات پیل کړي چې څومره د وړاندې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار اچین ولسوالۍ کې تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو مور هم ورته وایي د دایش پر مرکزونو وغورځوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
خبریاست لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ نن سبا لیتیم څخه د شیشو، د عینکو، په عدسیو، سرامیکي موادو، برقی او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. په جرمني کې میشت افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها درته وایي چې لیتیم څخه نور څه استفاده کیږي.
مختلف موارد استفاده لري چې له طبابت نیولې تر صنعتو دی پورې، خو ډېر زیات چې مشهوره کارونه ده او ډېر زیات کاریږي هغه په لیتیم آیون بیټریو کې ده چې په لپټاپونو، موبایلونو او حتی نوي برقي موټرونو چې دي دا ټول په لیتیم آیون بیټریو باندې چلي. یعنی غټه اقتصادي او صنعتي کارونه په بیټریو کې.
له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخې د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو، د ویلې کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډنګ کاری او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. له دې کبله چې لیتیم د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اورلوبو او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. د هایدرو اکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همدارس پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو، د تولیدي صنعتونو، د غازونو په افرازونو کې استفاده کیږي.
د دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویبپاڼې لري نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه، مطالب او نیوز پروګرامونه لا نور تفصیل او په ځینو مواردو کې لا عکسونه او ویډیوګانو سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. دونی می بجې شوې ور بیا پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فرشته جلال زئی دروري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن کابل ته رسیدلی او له چارواکو سره به وګوري. نن په کابل کې پوهنتونونه او زیات دفترونه رخصت دي. ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار سبا په کابل کې په غازی سټډیوم کې وینا وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د آذربایجان پر حکومت ژغ کړی چې د یو خپلواک بلاګر یا بلاګ لیکونکي محمد قلندروف د مړینې په اړه خپلواک څیړنې وکړي او ټول هغه آذربایجاني فعالان دي خوش کړي چې د خپلو بنیادي حقونو لپاره د مبارزې لامل نیول شوی دي. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې نږدې 2000 کسانو د حکومت د ودانیو مخ کې لاریون وکړ او د پارلمان د دې پریکړې پر ضد اعتراض څرګند کړ چې په اداري فساد کې شکیلو کسانو ته د افی لایحه تصویب کړې ده. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د ملي خیانت په تور نن په غیابي محکمه کې محاکمه کیږي. د یانوکوویچ محاکمه د اوکراین په پلازمینه کیف کې پیل شوې او محکمې ته دوه وکیلان د هغه د مدافعانو په توګه حاضر شوي دي. د ایران په ګلستان ولایت کې د ژغورنې مامورینو نن هم د ډبرو سکرو په وکان کې د ژغورنې عملیات وکړل خو په کان کې د بندو کارګرانو د موندلو او ژغورلو امکان کم بریشي. د ایران د ګلستان ولایت په آزاد شار سیمه کې د زمستان یورت په مادن کې پرون چاودنه وسوه او یو شمیر کارګران تقریبا 1800 متره تر ځمکې لاندې بند پاتې شو. او د فیسبوک اداره وایي چې په ټوله نړۍ کې به لشتلژ 3000 کسان په غار وګماري. دا کسان به له فیسبوک سره مرسته کوي چې له تشدد ډکې ویډیوګانې او د انتحاري حملو او وژنو عکسونه له فیسبوک ژر تر ژره لري کړي.
دوستانو اوس هم مرزیا احمد زئی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مسولین وایي چې د کندهار په سوداګریزو سیمو کې د برېښنا د نرخ د لوړوالي له امله سوداګریز فعالیتونه څه باندې 50% کم شوي دي. د متشبسینو د عالی بورد مشر رحمالدین حاجی آغا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نورو ولایتونو کې د برېښنا نرخ ټیټ دی او دغه مسلې په کندهار کې سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
یو د برق مشکل دی. اکثره ولایت کې په 12 او په کندهار تقریبا په تجارتی ساو کې په 25 روپۍ دی محاسبه کیږي.
نوموړی وایي د افغانستان برېښنا شرکت دغه ستونزه یوازې د کندهار په سوداګریزو ساحو کې رامنځته کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا ازادي راډیو ته ویل چې په نوموړي ولایت کې د برېښنا د فی کیلو واټ نرخ د سیمه ایزو چارواکو او اصنافو سره په تفاهم لوړ شوی دی. نوموړی وایي چې په کندهار کې به د نوي 1500 کیلو واټ برېښنا مزي په وسلېدو سره به دغه ستونزه هواره شي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې ډېر ژر به په دغه ولایت کې د افغان سوداګرو ښځو ټولنه جوړه شي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر احمد قاسمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دغه ټولنې د جوړولو لپاره کار روان دی او د سباندې 15 سوداګرو ښځو اسناد راټول شوي سو له کابل څخه ورته د سوداګریز فعالیت جواز واخلي. ښاغلی قاسمی وایي دوی غواړي چې د دې ټولنې په جوړولو سره په بلخ کې د سوداګرو ښځو فعالیت تونه منظم کړي. نوموړی وایي چې په بلخ کې خزې په بیلابیلو برخو کې لکه د لاسي صنایعو د جوړولو، غلۍ اوبدلو او د کرنې په برخه کې فعالیت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړ 1120 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی وړ 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 2190 افغانۍ، د وریځ یو درینی منای بوجي 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1100 افغانۍ او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیتر پټرول په 1520 او یو لیتر ډیزل په 3 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای
دوستانو مرزی احمد زی وچی اقتصادی خبرونه در واورول. وسم رازو د سیمه او نړۍ مسلو ته د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه یو ریپورت لرو، خو مخکې له دې نه زو د فرانسې انتخاباتو ته. د فرانسې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو په یوې تلویزیونی مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل او یو بل ته یې سپکې سپورې وویلې. منځ لاري کاندید ایمانویل مکرون او سخت دریزه اخي اړخي مارین لوپن په پرونی مناظره کې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو د ترهګرۍ ضد مبارزې روسیه سره د فرانسې د اړیکو په اړه بحث او پر یو بل انتقادونه وکړل. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبری څانګې د ریپورت جزئیات تروري.
د فرانسې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو دواړو کاندیدانو پرون په یوې تلویزیونی مناظره کې د یو بل پر ضد سخت کلمات وکارول او د یو بل پر پالیسیو او پلانونو شدید انتقادونه وکړل. منځلاري کاندید ایمانویل مکرون سخت دریځه ښي اړخي سیاستوال مارین لوپا ته وویل، ستا ستراتیژي دا ده چې زیات دروغ وای او ته هیڅ پیشنهادونه نه لرې. لوپین بیا مکرون تورن کړ چې په درواغو یې ځان یو غوره اقتصاد پوه معرفي کړی دی. مکرون لوپی تورن کړ چې د کډوالو او مسلمانانو په اړه د دې تګلاره به د فرانسې خلک وویشي او د یو بل پر ضد به پورته کړي. تر ټولو مخکې هغه څوک چې له ویرې څخه استفاده کوي هغه ته یې همدا ته یې چې د تروریزم په مسئله کې زموږ د وګړو له ویرې ګټه اخلي. د ویرې مبلغه زما مخامخ ناسته ده. لوپی مکرون تورن کړ چې غواړي فرانسه د اروپایي ټولنې لخوا اداره شي. هغې پر خپل سیال انتقاد وکړ چې د امنیتي مسئلو لپاره هیڅ پیشنهاد نه لري.
لا سیکوریتی او تروریزم است ان پروبلماتیک ابسولوتمن ماجور ټوټالمن ابسنت.
امنیت او تروریزم مهم مسلې دي. دا دواړه مسلې ستا په انتخاباتي پروګرام کې لسره نشته. د امنیت لپاره ته هیڅ پیشنهاد نه لري. دا په دې معنی ده چې زموږ د وګړو د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې مسلې ته هیڅ پاملرنه نه لري. ایمانویل مکرون ویل د سوریې او اوکراین په شان مسلو د حل لپاره به د روسیې له ولسمشر سره یو ځای کار وکړي، خو د هغه په خبره فکر نه کوي چې تر دې اخوا د فرانسه او روسیا ګډ معیارونه او یا لومړیتوبونه ولري. لوپین ویل له سیاسي اړخه دا په غوره موقعیت کې ده چې له روسیې، امریکا او برطانیې سره خبرې وکړي. د هغې په خبره هر څه چې کېږي، خو د فرانسې مشري به یوه ښځه کوي، څرنګه چې میرمن مرکل د جرمني مشري کوي. په فرانسه کې مېشت د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک په دې اړه چې د انتخاباتو پایله به له اروپایي ټولنې او امریکا سره د پاریس پر اړیکو څه اغیز وکړي، ازادي راډیو ته وویل.
دا په دې پورې تعلق لري چې کوم یو کاندید به بریالی شي د فرانسې ولسمشر شي، ځکه چې مسایل داسې پیچلي دي چې سړی نشي کولی چې په یوه کلمه باندې د ټول د دې کاندیدانو سیاست تعریف کړی شي.
ایمانویل مکرون او ماري لوپی دواړو د ولسمشرۍ د لومړي دور په انتخاباتو کې د نورو کاندیدانو په مقایسه زیاتې رایې ترلاسه کړې او دوهم دور ته وتل. د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور د روانې مې میاشتې په 1 نیټه تر سره کیږي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فیسبوک رئیس او بنسټی خودونکو مارزو کربرګ اعلان کړی چې دغه شرکت به 3000 نوي کارکونکو استخدام کړي. د نوې استخدام شو کسانو کار به داوي چې پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه چول شوی مواد وڅاري. نوي کارکونکو د هغه 3500 ترڅنګ کار کوي چې فیسبوک ته ورتلونکي شکایتونه څاري. په دې اړه نور حل ملالی بشیر ناورو.
د فیسبوک د څار د څنګه د کارکونکو د شمیر زیاتولو پریکړه ورسته له هغه وسو چې پر فیسبوک پجوندې بڼه یو شمیر کسانو ځانونه وژل او د دې ادارې پرېس مارک زوکربرګ سخت انتقادونه وسول. مارک زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکلي، موږ پر دې کار کوو چې وکړای سو په اسانۍ سره داسې ویډیوګانې او مواد پګوته کړو. کدا یو کس ته د اړتیا په صورت کې د رسیدو خبر وي او کدا یوې موضوع یا پوسټ لري کول وي. د پخپل پیغام کې د چهارشنبې په ورځ پر فیسبوک لیکلی چې په تیرو څو اونۍ کې موږ ولیدل چې خلکو پر فیسبوک یا خپل ځان ته یا نورو ته زیان رسولی او دا کار یې یا د ویډیو او یا هم په ژوندۍ بڼه کړی دی. دا د زړسوي خبره ده او ما په دې اړه فکر کړی چې څه وړ د خپلو خلکو لپاره نور ښه خدمت وکولای سو. زوکربرګ په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې دغه نوي کسان به میلیونونه هغه مواد چې فیسبوک ته راپور شوي څیړي او ارزوي، او د مخکنیو 4500 کسانو ترڅنګ به نوي 3000 کارکونکي وکولای شي شکایتونو ته د رسیدګۍ پروسه ګړندۍ کړي. د کالیفورنیا په فدرال محکمه کې د چهارشنبه په ورځ د ګوګل، فیسبوک او ټویټر پر ضد یوه قضیه درج شوې چې وایي دغو ادارو په 2015 کال کې د سان برناردینو له حملې سره مرسته کړې وه چې په پایله کې 14 کسان وژل شول. په دغه پیښه کې د وجلسیو کورنیو د دغو ادارو پر ضد شکایت کړی دی. د دوی په وینا فیسبوک، ټویټر او ګوګل داسې کسانو ته چې له تروریستي ډلو سره تړاو لري هم اکاونټونه ورکوي، او هغوی د دغو ټولنیزو شبکو په کارولو سره خپل د سخت دریځي پروپاګاند په چټکۍ سره خپروي. فیسبوک او ټویټر وایي دوی تر خپل وسه پورې د دغو ویبپاڼو له کارولو څخه د تروریستي ډلو مخه نیسي، خو متخصصین وایي دغه ټولنیزې شبکې د دوو ډبرو ترمنځ راغلي دي چې غواړي د تروریستي ډلو په مخنیوي کې مرسته هم وکړي، خو له امنیتي ادارو سره د کارکونکو د معلوماتو د نه شریکولو پالیسي هم لاسونه تړلې دي. د فاکس نیوز د راپور له مخې ګوګل هم ویلي چې له نورو ټولنیزو شبکو سره کار کوي چې د تروریزم د خپرېدو مخه نیسي.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمونای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سخوا اموی دی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
دوستانو د ازادۍ په څپو کې خبرونه نن ل درې بجو نه تر پنځو بجو پورې په ځوندۍ بڼه خبريږي، او د یوې برخې موضوع یم د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راستنیدل کابل ته د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل دي. مخکې له دینه چې د کور کلی پروګرام ته ولاړ شو، د دې خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د قبایلي سیمو اوسیدونکي په داسې تورتم کې ژوند کوي چې هیڅ راز قانوني حق نه لري، او لا هم د استعمار د وخت مقررات پرې نافذ دي. اوس هڅه کېږي چې په دې سیمو کې عدلي او قضایي سیستم رامنځته شي، او اوسیدونکي له سخت دریځو سره له یو ځای کېدو راوګرځول شي. پر قبایلو د واکمنو مقرراتو په اړه نور جزئیات عصمت څاروان دروړي. ورپسې کور کلی پروګرام خبرې کوي.
فاتح یا د پاکستان د مرکزی حکومت تر کنټرول لاندې قبایلی ایجنسی د سیسی میری چې یو ماشوم په دې خاطر بندي کړی شي چې خپلوانو یا د قبیلې یو غړي جرم کړی دی. په قبایلی سیمو کې خلک به محاکمې په کلونو د محبس تر پنجرو شاته تیرولی شي، او چارواکي کولی شي چې هر قبایلی به پښتني او به دلیل بندي کړي، لسیمه وشړي او یا یې کور ورونړوي. په فاتا یا قبایلی سیمو کې عدالت د بریتانیا د استعماري دورې د وختونو ښکارندوی کوي. په دې سیمه کې انګلیسانو په 1900 لومړي میلادي کال د اف سی آر په نوم قانون د پښتنو قبایلو د سرکشۍ او پاسون د مخنیوي لپاره جوړ کړ. اوس هڅې روانې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلی سیمې له پخواني سیستم راووزي او له مدني حقونو برخمن شي. دوی ته د رای ورکولو او په حکومت او دولت کې د استازي توپ حق ورکړی شي، او د ژوند د سوی دول وړولو لپاره هلې ځلې وشي. په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون په 1940 میلادي کال د پاکستان له جوړېدو وروسته د دغه هیواد پر قوانینو بدل نه شو. د دوی سیاسي استازي توپ محدود دی، په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق نه لري، د برښنا پشان له مدرنو تاسیساتو به برخې ساتل شوی، بیکاری د قبایلو په سلو کې اتیا اوسیدونکو اغیزمند کړي، او میلیونونه قبایل د جګړو او طبي پیښو له کبله بې ځایه شوي دي. د اف سی آر قانون اصلي هدف دا و چې په 19مه پیړۍ کې د برېټانیا هندوستان پر ضد د پښتنو د سخت مخالفت او پاسون مخه ونیول شي. دې سیستم د قبایلو ملکانو ته تر اندازې زیات واک ورکړ. قبایلي ملکانو د امتیازونو او صلاحیتونو په بدل کې د برېټانیا ګټې ساتلې او خپل خلک په شدت ځپل. دغه مقرراتو د قبایلي سیمې اوسیدونکو منزوي کړل. برېټانیا وروسته لدی چې په 1993 میلادي کال د ډیورن کرښه ویستله، د افغانستان او اوسنی خیبر پښتونخوا ترمنځ د یوې حایل سیمې په توګه فاټا رامنځته کړه. افغانستان لا هم د ډیورن کرښه چې پښتانه سره ویشي په رسمیت نه پیژني. په دې سیمه کې سختو او ځپونکو قوانینو بریتانیا ته لار هواره کړه او وروسته سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټان وګمارل چې لا هم کولای شي یوې قبیلې ته د هغې د یوه غړي د جرم په خاطر سخته سزا ورکړي، د قبیلې غړي بې دلیله تر درو کلونو پورې په بند کې وساتي او یا ټول اوسیدونکي له یوه ځایه بل ته په زور وکوچوي. په یوه ډیره شرمونکې پیښه کې چې په 2004 میلادي کال کې وشوه، یو دوه کلن ماشوم له خپلې مور او دوه ورونو سره په دې خاطر چې د ماشوم پلار جرم کړی و بندیان شول. په 2009 میلادي کال یو بله قضیه کې ټول مسجد قوم ته ډله ییزه سزا ورکړی شوه. په دې قضیه کې د شمالي وزیرستان سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ د مسجد قوم د غړیو د نیولو او د هغوی د شتمنیو د ضبطولو امر وکړ.
کور کله
جوړونکې فرشته مرسل.
قدر منو دوستانو سلامونه می ومني.
زړل تر هغه ملي لامو د خاطر چې واخلم وسه منه رسې زوم چې دې ارزانه واخلم.
د عمرمنې خبرې مو اوریدې چې د لامي جامو په سړی کې ځان او بچو ته کالي لټول. د تاسو په نظر ولې په دې ورستیو کې ډیرو کسانو لامي جامو او نورو لامي شیانو ته مخه کړې؟
ښه ګاندل شي لامي کالي ښه زګزالوي ټکې ډېر ښه ټکې دي.
لیلامی جامې باید څډول وکړول شي چې سی ستونزې پیدا نکړي.
کله دا کالی اخلي او بیا یې مینځنی و دکې نه مرته خورینه، مخصوصا د جلدی ناروغي زیاتره دي کالو له وجې نه پیدا کیږي.
نن امدا موضوع چیرول ازادي رادیو سره وسی. درنو اردوونکو، د دې هغه کسانو غږ و چې لیلامی کالی، بوټان، دسکولونه او ځینې نور شیان خرڅول. د غږونو ښایي تاسو ته تیرې خاطرې در یاد کړي وي. له ښوونځي پوهنتون یا هم دندې څخه د لیلامی سرای ته تلل او هلته په چپرکټونو کوټ کوټ جامو کې په ساعتونو ساعتونو د خپلې خوښې کالي لټول هغه څه و چې د ډیری ښاري مېرمنو یو ډول عادت ګرځېدلی و. ځینو د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې لیلامی کالي اخیستل، خو یو شمېر بیا په دې نظر و چې په لیلامی کې اصل او با کیفیته شیان پیدا کېږي. د چا به چې لږ هم د کالیو ګنډل زده و، هغو به بیا له لیلامی کالی دومره ښکلې جامې جوړولې چې د خلکو په وینا چا به چې لیدل ګوته په غاښ ورته پاتې کېدل. په دې وروستیو کې د اکثره کسانو بیکاري، لګایت، فقر او نیستی په بازار کې بې کیفیت اجناس د دې سبب شوي چې د پخوا په پرتله زیات کسان لیلامی پوښاک ته مخه کړي. اوس هم ځینې کسان د پخوا په څیر د شوق له مخې لیلامی اخلي، په عامه اصطلاح خپل سټایل د اروپا او امریکا په سویه برابروي، خو اکثره خلک د بېوزلۍ له وجې ځان او بچو ته لیلامی شیان اخلي. د کابل په سینمایي پامیر کې له یوې داسې مېرمنې سره غږېدلی وو چې وایي د لیلامی جامو رخت اصل وي ځکه یې اخلي. دا میرمن مریم نومیږي او له کارتین اب څخه راغلی.
ښه ګنډل شي لیلامی کالی ښه زګزالوي ټکې ډېر ښه ټکې دي. دا د کابل خلک خو د خیاطانې کې نه ګنډي ټوټ هېڅ یو جو کولی کنه.
دا کمیس چې لاس کې ده کنه د تا په نظر دا څه رقم یو کمیس ده؟
کمیس دی کوټو سره دی بلوز اوس اغوندي.
کوم رقم ټوټې دې ډېر خوښيږي چې وای خلی دلته؟
نه کتونې نه خي موږ یې خمن زوزت نو ټکوي به نه اغوندن مارور کو.
ار کمیس په 200 روپیه اخلي.
200 300 200.
ولی غواړی چې همیش لیلامی واخلی نوی کالی ته مثلا ولی نه ورځي؟
خدا چل چې نور کتان واخلی نه د کار ګنډي قیمت به باندې ورځي ګنډل. دا ډیر ښه دي داسې کمیس نه دي چې کې
په څنګ دکان کې مو بیا یو بل مېرمن ولیده چې اغوستي جامې هم لیلامی ښکاری دي. په غی کې ورکه ماشوم وو، د هغه لپاره کالی خوښ کړی وو،
په لاسو روپیو له دکاندار سره چنه وهله. د دې میرمنې خوار بدن، زیر رنګ او وچو شونډو له ورایه ښودل چې بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. مرکه مور سره کړې د اورېدلو بلنه یې درکوو.
زه دلته راغلی ملي لامو د خاطره او چې واخلم وسه مې نه رسېږي، زه وایم چې دې کې ارزانه واخلم.
تر اوسه دې کوم شی خوښ کړی هم دي؟
خوښ کړی مې دي چې وسه مې نشته، نو په څه به یې واخلم؟
د لیلامه ته دې وسه نشته؟
نه.
خاوند دې څه کار کوي؟
خاوند مې دیاړي کوي.
نن چې لیلامه ته راغلی، د چا لپاره غواړي کالي واخلي؟
زه خپل ځان او ماشوم لپاره مې خویندلم.
څو ماشومان لري؟
همدا یو.
همدغه وړه کې تلته لیلامې اخلي؟ بیا دې په ځان باندې پیدا شول؟
د دې په ځان پیدا کېږي، ولې پیدا کېږي؟ ښه نه یې او خرابې خو نه اخلم، چې ښه وسه مې بیا نشته. ورده
تر څو روپۍ دې وسه لري چې وایې؟
رسې کم پورې پاکستان راغلی کنه، بیا دلته بند شلو.
ځان ته دې تر څو روپۍ یو کمیس اخلي؟
نه، چې څومره مې وسه ورسېږي، یا دوه سوه یا سل یا یو نیم سو، دومره پورې.
له دوو سو زیات نه کېږي؟ او دغه زوی ته دې په څو روپۍ اخلي؟
نه مې دې لا اخېستي ور، او دغه مې ورته خور اخېستي. دلته جلال آباد کې پیدا شوې ده ماشوم مې.
هره ورځ د لیلامې ته راځي؟ هفته کې؟
نه، دا درې ځله چې دلته راغلم. زه بېرته به پاکستان ته ځم کنه.
و دا درې ځله چې راغلي، څه دې اخېستي دي؟
یو وار مې دغه چپړې اخېستي، او دوه جوړه مې لپټې واسطې. بس
لپټې چی؟
دا سادرې
ټیکرای. څنګه بیا دې کور ته وړې؟ خوښ دې مسول؟
او بس خوښ مې شه نه.
کله چې لیلامې اخلي کور ته وړې کنه، بیا چې کله کاروي، کومې خبرې په نظر کې نیسي؟
داسې نه اچوم چې دلته بس ګډوډ شي، یا چا غوستي کنه، یا مرض خلکو له پیدا کېږي، بخار په چا وزي، په چا دانی وزي، نور چا چولی کنه.
او مینځل په طریقه راته غږیږه؟ څه رقم مینځي؟
به داسې مینځم چې پهله سه اوبه ګرمې کړم، سره په اچوم هغې کې ومینځم، بیا چې خیرینې بیا ګرد کوي، خړې اوبه کوي، بیا دوباره اینځم، بیا اینځم، بیا نور ته اچوم هاړو مراړو ما سهار نه مازدیګره پورې، بیا دوپه بیا استیر کوم، بیا اچوم
وتکی. دا چې لیلامی جامې له کومو هیوادونو څخه راځي؟ په سینمایي پامیر کې مو له لیلامی خرڅونکي وحید څخه پوښتلي. وحید له ځینو کسانو نه شکایت کوي، وایي چې غلا ته ورځي. هغه پیسې چې میرمن ډیر په سختۍ د لیلامی اخیستلو لپاره ټولې کړي وي، غلې ورنه وهي.
په ژمي کې مالونه د کوریا نه راځي، او د اوړي جاپان او امریکان، لندن، جرمني، دغه ځایونو مالونه راځي. اکثره نور مالونه هم پکې، خو مقصد دا کراچۍ ته راځي. د پاکستان کراچۍ بندر کې ښکته کېږي، هلته بیا لکه هم د فروشان دي، بیا یې موږ راوړو دلته.
موږ چلته ولیدل کسان ډېر و چې راغلي وو لیلامي جامې اخیستلې.
ولا داسې چل ده، د خلکو اقتصاد ډېر زیات ضعیفه ده، په هغې خاطر نه شي کولی هر سړی یا د کور په روزانه په استعمال کې، چېرته اکثره تک کې معلمین دي، معاشونه یې ضعیفه دي، دا لیلامي کالي دي دوی استعمالوي.
تاسو په نظر کیفیت له کالی نه چې په بازار کې دي څه رقم ده؟ ښه ده؟ څنګه؟
زیاتو جنسیت د تکې د لحاظ ډېر ښه ده.
کیفیت ښه ده؟
کیفیت ښه ده. هو، نو اکثره خلک داسې ده چې لیلامي ډېر خوښوي، او د کابل خلک خو ډېر پخوانه زه پوهېږم رواج ده چې موږ ته ګراکان راځي، وایي چې دا لیلامي موږ ډېر وخت نه استعمالو، یا عادت ورته ګرځېدلی ده چې روزانه یا هفته کې یو ځل رانسي، طاقت یې نه کېږي، راځي خامخا.
عام خلي شیان که صرف راځي؟
نه نه، اخلي اخلي، یعنی له شوقه یې اخلي. بعض ډېر ښه شیان دي کې راځي چې هغه اخلي دوی.
څه رقم کسان دلته راځي؟ تاسو ته مشکل هم جوړوي که څنګه؟
بعضې شته دي چې د موږ نه غلاګانې کوي، دسکاولونه وهي، بیا مشتریان موږ ته سر ټکوي. داسې مشتری هم راسي چې بیخي دسکاول هر څه یې ترې وهلي، یو روپۍ هم ورسره نه وي.
دسکاول هم یو لوغو ضروري شیانو څخه دی چې که څوک وخت ولري او وی لټوي، لیلامیو کې په ښه کیفیت پیدا کېږي. چار میاصل وي او ډېر وخت کارول کېږي. محمد زمان لیلامي دسکاولونه خرڅوي. نورې خبرې له هغه څخه اورو.
یو سل شل بای کوو، اتیا روپۍ او یا روپۍ، څه څومره یې جوړ شولو؟
تاسو په نظر دغه لیلامي دسکاولونه چې دي کنه، دا څومره با کیفیت دي؟
کیفیت یې ډېر هغه دي.
څنګه پوه شو چې کیفیت یې ښه ده؟
وله، دا مال چې ده دا ټول فرمایشي مالونه دي. دغه تجارتي چې دا مزه نشته. مثلا دا هلته ځي مال راوړي، مال اخلي، کم کیفیت مال راوړي.
یعنی په لیلامي کې ښه دسکاول پیدا کیږي؟
واتمن ټولې ښه دي. کوریایي دا پکې، لندني دا پکې، په دغه مالو کې.
د کابل په درېیمو مکریانو کې د لیلامي بوټانو سرای ته ورغلو. دلته هم ډېر کسان په دوکانونو کې د بوټونو په لټولو بوخت وو. د یو اخیستونکي خبرې اورو.
ښه بوټ ته ښه کار کوي، اصل چرم ده. د چرم په نور چینایي راځي یا ترکی راځي، خو لیکن چرمي نه دی. بیا
څومره پکې راحت یا آرامي؟
ډېر ښه آرام یم، ځکه نرم هم دي، او د تلي اکثره ښه نرم بوټ لري، او چینایي چې دی کلک بوټ ته پلاستیک ته چې پر لارې ځو هغه زمرد زمان سره ماتیږي خپل خاصیت د لاس اور کوي فوتم وبام زی خولم کوي بیا بویم کوي دغه سن لري
د چې دی د پخپ کې راحت یو پاکمی
bale وم داس
بیا د چې پو کې خو هغه مشکل چې پچنی بوټو کې پیخي یا خو بني
نه بوی نه کوي او بل خول نه کوي چې مثلا اجرا پیندې سی بیا ورسته بوی وکي سی آرام پکې او چنی بوټو کې هم خول کوي ورسته بیا بوی کوي سړی کمزا چې لار شي بیا بدخکاری چې
اوس تاسو د دکان ته راغلی کوم جوړبو خوخم کړل کنه
یو جوړه بوټ می خوخ کړه خو دکاندار سره جوړه ما دوه کوچ څنګه
ښه پڅو وای
دای خو 300 روپیا اخر وای
او تی پڅو وړي
زه وایم چې اخر 300 مون لانجه ده
بیا دا بوټ ست 300 300 واخلې کنه څومره دوامدارې څومره وخت د پوکې
تقریبا نسی اته میاشتې نه میاشتې خوخه کار کوي
او چنای څومره وخت
چنای یو جوړه بوټ څه کما خسته درې میاشتې کار وکړ درې میاشتې بعد به بالکل د کار نه ووت
د لیلامي بوټانو په دوکان کې یو دوکان دار سور پلاستیکی تاشت لشنو ورنو بوډه کړې وو څو جوړه بوټونه پکې چولې وو او په برسي منځل مرکه مور سره کړې ورته وکشي
نوم می محمد اساق ده
زه چې وینم دلته یو تاشت د مخ ته یې خای بوټونه د پکې چولې منځي یو ډیر خاصه برسم لري دا بوټونه ولې منځي
دا منځوي چې پاک شي به غینه بعد قلبو
دلیلامي بوټ دی
دلیلامي بوټان دی دا به قلبو غینه پسې به خرڅو جوړوي رنگوي
دا لامی بوت سرازی ټول تاسو یو ځل مینځي
خامخه دا چې کله ومینځل شي دا سې لامدو شي قالب د پاره به تیاری
دا بوت د سي جوړه جوړه تاسو اخلي ګاټ کې اخلي چې رقم
دا جوړه کې اخلو خوشکده
جوړه پڅو اخلي
قسم قسم دي داخلي لامی دي سل کلاري 200 کلاري 250
د کلدار خبره ده
کلدار په حساب دي کراچي پاکستان کې دا شي
مثلا په سل کلدار دا چې پلیټه وخت کنه بیرته پڅو خرڅه
بیرته په یو نیم سل افغاني په سل افغاني بیا دي کې بیرته خيو خراب بلری یو جوړی مثلا پسل لاغلی په 200 خرڅیږي یو جوړی چې پسل لاغلی برته 80 روپے جوړی تاوان کی
تاوان پدی کی باسی
تاوان
کنه پسل کلدار اخلی په یو نیم سل افغانی 200 افغانی خرڅی
او صرف دانه چې پسل اخلو په 200 کلدارم کیږي په 250 کلدارم کیږي په 300 کلدارم کیږي حتی تر 500 کلدار
کلی لمی جامع او نور جن سمونه منځل شي کده شي زنی سیستونځه پیدا کړی ډاکټر میرجان راسخ وایي چې لیلامی شایندې پاک مینځل شي لمر ته دی غوړیږي او اوتو دی شي بیا کارول د سی مشکلاتو سبب نکیږي
لوی اندېښنه ده د دغه لیلامی کالی کله چې اغوستل کیږي زیاتره هغه جلدی امراض د دغو کالیو له وجې نه رامنځته کیږي ځکه دا کالی چې ول مینځل کیږي هغه نه ده معلوم چې په سره ډول وبو سره مینځل کیږي په سره مواد سره مینځل کیږي بیا آیا ادا کالی خو اکثره بیا هم وینو چې په حساب اوتو سی وی نه دی چې د سی اغوستو ته مساعد وي او بیا مخصوصا هغه کورانه د دې خطا سره زیات مخ دي چې دا کله دا کالی اخلي او بیا یې مینځي نیو د کین مارته خورین بیا دغه ناروغي ورته پیدا کیږي مخصوصا د جلدی ناروغي زیاتره دي کالو لواجن پیدا کیږي په خستو کې هم د ته پام وکړه چې څه ډول لامی کالی دي په څه شکل باندې دي سینې کالی دي چې په صاف هغه هیڅ د غستونی دي بیا چې کله اخلي دغه کالی بیا ته په ګرمو وبدي ومنسي چې بیا کله ومنځل سي خه صحیح وتسي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
خفا دے کائنات خفا خفا دے کزما زندگی خفا دے